مشال رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشه دلته په پراک کې د سهار تو په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي دا خبرې غړې دا په دې کې زنه جی بامر تاسو قربم تاسو په لومړی او دویم نیمه دواړو کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه اورئ مرکې درته لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو خو د دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زما همکار مجید بابر تاسو وړاندې کوي
مشال خبرونو سرټکی خوست اوړي د لید شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدو لړۍ بنن نه بیا پیل شي. عوامي نېشنل ګوند وایي په 12 مارچ به د فاټا د پارلماني غړو احتجاج کې مکمله برخه اخلي. شام د امنیسټي انټرنیشنل هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی دغه هیواد د دیار له زرا اپوزیشن غړي پانسي کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مشال لیلو ته ویلي چې نن به له خوست د وزیرستانو کډوالو پاکستان ته د لیږدولو لړۍ بیا پیلېږي. انتظامیه وایي ټولې هغه کورنۍ به چې دا مهال په خوست کې میشتې دي او د 870 او 950 ترمنځ سیریل نمبر لري هغوی د غلام خان لارې ته راشي. ټول ټال 80 کورنۍ به نن لیږدول کېږي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان د کنیروغ مندرخیلو سیمې سره دی. تر دې وړاندې هم 300 کورنۍ له خوست په ورته ډول پاکستان ته لیږدول شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په 12 مارچ په د قبایلي سیمو د پارلماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. تېره ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې ښاغلي ولی زیاته کړه
مولانا فلی رحمان او محمود خان ورغلی دي پرائم منسٹر سره خبره کړې ده او هغه د ایجنډې نو وښيي. نو کوم مطلب دی چې د ایجنډې نو هغه وښيي شو نو خامخا د موږ وڅښې ته دا چېرې حکومت ګلبر کوي نو موږ دا وایو چې په 12 مارچ باندې د فاټا پارلمنټریمز اعلان کړی دي چې موږ په 12 مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو. نو ما دا وایو چې په هغه احتجاج کې به ان پی مکمل تور سره کوله ولاړ
د قبایلی سیمو پارلماني غړو د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې د یو جرګې له لارې اعلان کړی و چې مرکزی حکومت د یادو سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت د بدلون او خیبر پختونخوا سره د زم کولو خبرې نه پشا شو نو اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته کوي. تیر ورځ د پاکستان د پوځ سرلخر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې تر منطقي نتیجو ترلاسه کولو پورې به د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر مازدیګر په راولپنډای کې د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه چې پکې د امنیت د وضع او چیلنجونو جاج واخیستل شو. کور کمانډرانو په لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د هندي پوځ د اړخه د لسبندۍ د پرله پسې خلاف ورزو په اړه هم خبرې وکړې. د ګډون کوونکو وینا وه چې د هند لخوا د جنگ بندۍ د لوسنامې خلاف ورزي د سیمه ییز استحکام لپاره خطر دی. په دې موقع کور کمانډرانو په افغانستان کې د اوسنۍ ترهګرۍ غندنه وکړه او افغان ملت او امنیتي ځواکونو سره د یووالي څرګندونه وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي داوه کوي چې په تېر یو شواروش کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو او پولیسو سره په مخامخ نښتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال نن سهار مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلټ الوتکې د برید له امله 9 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. مشرقي وال زیاتوي چې په یو بل برید کې د چین ولسوالۍ اړوند د پیخې خوړ په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلټ الوتکې 2 تنه داعش وسلوال عمر صادق او عمر فاروق وژلې دي. د مشرقي وال په خبره چې هم تېره ورځ په لالپورې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي کړی. د یادو بریدونو نښتو په اړه د دولت وسلوالو مخالفینو تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکی ته ولاړ تر څو له ترکی چارواکو سره وګوري. د اسلامي حزب یو لوړ پوری استازي امین کریم له ترکی مشالې لیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل د مذاکرو په چوکاټ کې ولې دوستو هیوادو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دا ځل ترکی موږ ته بلنه راکړې ده تر څو د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو. د شام د انصاف وزارت هغه راپورونه مکمل ناسم بللی دي چې پکې په حکومت تور پورې شوی و. د کله نه چې په شام کې ولسی پاسون شوی، دمشق په تیرو څلورو کلونو کې په یو پوځي دندان کې دیارلس زره مخالفین پانسي کړي دي. تېره ورځ دغه بیان چې په سرکاري رسنو خپور شوی، یاد وزارت یاده کړه چې رسنو د امنیسټي انټرنیشنل دا ګمراه کوونکي او پارونکي راپور په نړیواله کچه د شام د تشخص خرابولو په نیت خپور کړی دی. بیان کې راغلي چې په شام کې د پانسۍ سزا د یو شمېر مرحلو او قانوني ضرورتونو پوره کولو نه پس ورکول کېږي. د تېرې نهې په ورځ د لندن میشته دغه سازمان لخوا خپور شوی دی راپور کې راغلي ول چې د 2011 کال د سپتمبر نه تر 2015 کال تر دسمبر تر میاشتې پورې د مش سره نږدې په سیدیایا زندان کې به هر اونۍ شلو نه تر 500 پورې هغه کسان پانسي کېدل چې پکې ګڼ شمېر د اپوزیشن سره تعلق لرونکي ولسي وګړي وو. راپور کې راغلي وو چې دا سزاګانې به په پوځي عدالتونو کې ورکول کېدې چې مقدمې به په یو منټ کې اوریدل کېدې. تېره ورځ پینټاګون ویلي دي چې روانه میاشت په شام کې په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې سره تعلق لرونکي یو مشر په شمول 11 غړي وژلي دي. پینټاګون دې ته ویل چې په 14 فروری د شامي ښار ادلب سره نږدې وژل شوی مشر ابو هاني المصري، د وژل شوي اسامه بن لادن او د القاعده موجوده مشر ایمن الطواهري سره هم رابطې لري، او په 89مه لسیزه کې په افغانستان کې د القاعده د روزنیز کیمپونو د جوړولو او چلولو چارې څارلې. د پینټاګون په خبره المصري په سیمه او نړۍ کې خواره واره په زرګونه وسله والو برتی کړي او په وسلو سنبال کړي. د دې ترڅنګ المصري د هغه لومبۍ سنی ډلې اسلامک جهاد بنیاد خیدونکي هم وو چې په بریدونو کې به یې ځانمرګي بریدګر کارول. او وروستۍ خبر دا چې تېره ورځ د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې داسې قانون متعارف کړی چې په یوکراین کې د روسي اقداماتو له امله په روس د امریکایي بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامي د هڅو مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای.
دا مشال رادیو ته تاسو د مجید بابر نه د دې محل خبر نوریدل. پاکستان زرګونو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه اعلان کړل. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند په دې اړه وایي:
زه د فکر کوم چې دغه نوی اکاډمیکي روابط چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي، زه په دې ډېره خوشبینه یم چې وکړی شو انشاءالله دا موجوده تاوتریخوالی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ختم شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی وایي کفاټا زر په پښتونخوا صوبه کې شامل نه کړل شو نو دوی به احتجاج وکړي.
چکه په بارا ماکس باندې د پاتا پارلمنټریم ستورو اعلان کړی دی چې موږ په بارا ماکس باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو. نو ما دا وایم چې په هغه احتجاج کې به ان پی مکمل تور سره په لوړ راغلی.
د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې چې سیاسي ګوندونه به 15% کې سیټونه میرمنو ته ځانګړي کوي، خو میرمنې سیاستوالې سوي.
Could you give some recommendations to give us a proposal to accept Shibiri Khan about Parliament to be a CEO general seat on the Khazula minimum left seat of that. Dear Zerbide.
Padhi Sarbira, no report to Naham Laru, Padhi Hila Chetar Payamo Badragak. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې هم اوریدل، د خوست نه د وزیرستانۍ او کډوالو بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ چې د سمو دې لپاره ځنډول شوې وه له نن نه بیا پیل شوه. همدا شیبه له بنو نه زموږ همکار عمر دراز وزیر د ټلیفون په کرخه را سره دی. عمر دراز، د دې پروسې په دوام کې به څومره کډوال بیرته خپل سیمو ته ستنېږي؟
مننه نجیب امیر صاحب. شمالی وزیرستان کډوال چې کم په خوست کې میشته دي، د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي، خو څه کډوال افغانستان ته تللي دي په مختلفو سیمو کې. او وړاندې هم په دې باندې دغه چې کم تفصیلات دي هغه ډېر شیر شوي دي، خو نن چې کم د پولیټیکل انتظامیه په وینا 13 مرحله کې 870 کورنۍ په کخیل کمپ ته د غلام خان په لاره د خوست ګولان کمپ نه راوستل شوي وي. د شپږ میاشتې شپاړسمې نه تر دېرشمې نېټې پورې په دغه مرحله کې، که څه هم په دې کې د پولیټیکل انتظامیه په وینا 2000 خاندانونه نه خاندانونه راوستل وو، خو بیا د سختو واورو بارانونو په وجه سره دغه سلسله لږ متاثره شوه. 870 کورنۍ راورسېدې چې هغه کورنۍ بیا د روانه میاشتې اولې نېټې نه تر اتمې نېټې پورې په دې کې چوټي وشوه. په دې دوران کې دغه ټول کډوال د دبنو کیمپ نه شمالی وزیرستان خپل خپل کورونو ته واستول شو. نن بیا د نهمې نیټې نه دغه سلسله شروع شوه. پولیټیکل انتظامیه وایي چې نن به اتیا کورنۍ د غلام خان په لاره راځي چې هغه به بنو بکاخیل کیمپ ته راوړلی شي. دغه اتیا کورنۍ به د شمالي وزیرستان کانیروغ منظرخیل کورنۍ وي. سلسله به هم پورې جاری جی.
څومره وخت پورې به دغه سلسله روانه وي او څومره څه شمېره دوی ورکوي چې څومره کډوال نور پاتې دي او دغه ټوله پروسه به چارواکي سوي چې څومره وخت کې بشپړه شي؟
بالکل نجیب امیر، د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه کو وینا چې د خوست کې میشته د کډوالو مشرانو سره دوی روزانه جرګه کوي په غلام خان باندې او دغه مشران راځي. شپږ زره کورنۍ دي په خوست کې بلابلو سیمو کې چې دوی کوم رجسٹر کړی دي، د مشرانو سره لیستونه ورکړی دي. په شپږ زره کورنۍ کې 870 کورنۍ اوسه پورې رسېدلې دي. اوس چې کومه روانه مرحله نن شروع شوه په دې کې پولیټیکل انتظامیه سره چې اوس زمونږ خبرې وشوې، نو دوی وایي چې زر خاندانونه به یو ځل بیا راوستلی شي په دې مرحله کې. خو دغه ورځې معلومه نه دي چې دا به په هفته کې پوره کېږي که په دوه هفته کې که په پوره کېږي، ځکه چې روزانه په بنیاد به دوی یا اتیا کورنۍ او یا سل کورنۍ برولي. دې نه زیات دوی سره بیا انتظامات نه وي، ځکه چې ډېر زیات دوی
سره
کې هم د دوی سره بیا ځای نه وي.
عمر دراز، کله چې پاکستان نه افغان کډوال خپل وطن ته سنیږي، د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار هم ورسره کومک کوي. دغه کډوال چې د وزیرستان نه خپل سیمو ته ځي، یوازې د پاکستان حکومت ورسره مرستې کوي او کنه یونیسیار هم سم مرستې ورکوي؟ او تر اوسه د مرستو کچا څه ده؟ دغه خلکو سره سم مرسته کوي؟
د ټول کډوالو ته تاسو مطلب اشاره ده چې کوم لبنو نه یا د پاکستان نه شمالي وزیرستان ته؟
بله، د خوست نه چې راځي، د افغانستان نه چې اوړي، د غلطه بیرته راځي خپل هیواد.
افغانستان نه چې کوم اوړي، هغه په غلام خان باندې پولیټیکل انتظامیه دوی لپاره ګاډي چې کوم دی ترانسپورټ، هغه هم د حکومت طرف نه دی. د دوی رجسٹریشن عمل هلته کیږي. کوم چې کوم هلته سامانونه ورکړي دي دوی ته، هغه سامانونه اول اجازه نه وروسته هغه سامانونه اجازه هم ورکړه. په غلام خان باندې چې کوم د دوی لپاره رجسٹریشن عمل وي، هغه وشي، نو دوی ته هلته روټي او دغه سیزونو بندوبست وکړي. بیا ترانسپورټ هم ټول حکومت ورکوي. بنو بکاخیل کیمپ ته راوړي او بکاخیل کیمپ نه بیا واپس چې کوم دوی کله خپلو کورونو ته ځي، هغه کډوال چې رجسٹرډ شوي وي وړاندې په اوله ورځ دوی کله د ایف ډی ایم اے د قبایلي سیمو لپاره چې کوم قدرتي افتونو سره مبارزې دره ده، په هغې کې که رجسٹرډ شوي دي، هغه کډوالو ته بیا 15,000 روپۍ یا کلدارې ATM باندې ورکول شي، او 10,000 روپۍ دوی ته د کرایې په مت کې ورکول.
د کورنۍ په سر که د کور د غړي په سر؟
د کورنۍ په سر باندې.
سمه ده. دا ټول مرستې د پاکستان حکومت کوي؟ دا ټول مرستې یوازې د پاکستان حکومت
د پاکستان حکومت ورکوي. دلته یو این ای سی آر طرف نه سنشته. البته افغانستان کې چې کوم دی، یو این ای سی آر دوی سره مرسته کوي. په پاکستان کې چې کوم دی، دغه د ایف ډی ایم ای چې کوم یې په دغه
باندې دوی سره مرسته کوي. ډیره مننه د ماشاءالله ډیو همکار.
حکومت هم په دې کې نه چې په مېر یو خبر څه زیاته کو چې صوبایي حکومت کله هم کډوال راوتی دي، صوبایي حکومت دوی لپاره 8,000 روپۍ مرسته اعلان کړي وو چې دا اول ورځ نه نن درې کاله پوره کیږي، یا هم کډوالو ته دغه
کډوالو سره کومې مرستې کیږي، د چا لخوا کیږي، او څومره کډوال به د خوست نه د دې تازه بهیر په ترڅ کې خپلو سیمو ته ستانه شي وزیرستان ته؟ دا هر څه معلومات تاسو زموږ همکار عمر دراز وزیر درکول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت زرګونو افغان محصلینو ته د سکالرشپونو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې هم دغه سکالرشپونه اعلان کړي وو. پرون په دې اړه په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز او د افغانستان د عالی تحصیلات وزیر فریده مومند هم دغه غونډه کې شامل و. زموږ همکار سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل ته وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا 3,000 افغان زده کوونکو ته په پاکستان کې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د سکالرشپ اغستو د سوري ته خپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وویل چې پاکستان تل د افغانستان سره خپلو اړیکو ته خاص توجه ورکړي، نو باید چې افغان مشروالي هم دې لړکې خپل کردار ولوبوي.
دی
وایي له پیړو پیړو راهسې زموږ ترمنځ نږدې اړیکې دي. نو زموږ لمړی ذمہواری ده چې سیاست او د مفادات عالمی لوبه په دې تعلقاتو باندې اثر انداز کېدو ته پرې نه دو.
تعلقات پر اثر انداز نہ ہونے دیں.
صدر ممنون حسین زیات کړ چې پاکستان غواړي د ترقی په دې دور کې افغانستان په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې لزان سره ملګری کړي.
امکانات کی ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے.
دی وی د امکاناتو یو نوی دنیا آبادی کی پاکستان افغانستان د ترقی او خوشحالی په دې موکو کې په خلاص زړه شریکول غواړي. څنګه چې په یو مشکل وخت کې موږ د یو بل سره ملګرتیا کړي نو زه هیله لرم چې دواړه ملکونه به خپل اولس د خیګړې لپاره هم له یو بل سره ولاړ وي
او بهتري کې سفر مې به یو دوسرے کې شانه بشانه هونګي.
په دې مقدم وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د 3000 افغان زده کوونکو د لومړي پړاو سره رسیدو باندې د نورو 3000 سکالرشپ یا وظیفو اعلان کړي. په یاد دستور کې د افغانستان د اعلی تعلیم وزیر فریده مومن هم موجود و. مشال ریډیو چې په دې اړه د نوموړي نو پوښتل نو هغه ویل
فکر کوم چې دغه نوی اکاډمیکی روابط چې د دوړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ رامنځته شي زه په دې ډیره خوشبینه یم چې وکړی شو ان شاء الله دا موجوده تاوتریخواله چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ختم شي. کر چې موږ موسلی ډیر په اکاډمیکو روابطو باندې نوی فصل بنا کړی دی خو هیله لرم چې دغه نوی اکاډمیکی روابط به د دې باعث ګرځي چې د دوړو ملتونو ترمنځ نږدېوالی منځته راشي او تفاهم منځته راشي او فرهنګي او اکاډمیکي روابط.
مشال ریډیو چې په دې وظیفو یا سکالرشپ باندې د افغان چارو تزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه وی باید چې اوس پر رویو کې بدلون راوستي شي. نو موري زیاته کړه
زه فکر کوم چې دا قسمه اعلانونه دا قسمه ژمنی یا دا قسمه مراعات او دا اوسنی وی د ډیر د وخت نه دی چې کړنه په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شوی دا غیر نرستو پاکستان په مختلف وختونو کې په افغانستان کې دوباره آبادای یا د خلکو سره د خیر خیګړی یا د تعلیم د صحت په دې حق لا باندې ډیر زیات اعلانونه هم کړی دي ژمنې هم کړی دي خو د بده مرغه رویه چې کوم ده نو رویه ډیر غټ کردار لري. که دا رویه کې فرق راغی نو بیا موږ کولی شو چې افغانانو خپل کو افغانانو سره چې کوم دوستی ده نو هغه به قائم وساتو.
په دې موقع د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا وا چې تر دې دمه د 8000 نه زیاتو افغان زده کوونکو په پاکستان کې تعلیم ترلاسه کړي او دا وخت افغانستان په بیلا بیلو ادارو کې خپل دندې ترسره کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس هم یو بل رپورت. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي که مرکزی حکومت زر تر زره قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای نه کړي نو په 12 مارچ د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا کومه احتجاجي لړۍ به پر مخ وړل کیږي په هغه کې به دوی هم برخه اخلي. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې او له هغه نه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه دغه نظر غوښتي. راځي چې هغه څه ویلي د هغوی په غږ کې وره.
پرون مولانا فلی رحمان او محمود خان ورغلي دي پرایم منسټر سره خبره کړې ده او نن هغه د هغه ایجنډې نو وښتي دغه موږ ته پته لګېږي چې هغه د ایجنډې نو وښتي شي نو کومه څه ده چې د ایجنډې نو هغه وښتي شو نو خامخا د موږ وساتې ته ده چې را حکومت هغه کوي ګلبر کوي نو موږ دا وایو چې په بارا مارچ باندې د فاټا پارلمنټریمز پرون اعلان کړه چې هغه پرون اعلان کړی دی چې موږ په بارا مارچ باندې یا تر نه کوو احتجاج وکړو.
جی
نو ما دا وایو چې په هغه احتجاج کې به ان پی مکمل طور سره کوله ولاړ.
اوس آیا ستاسو د محمود خان سره یا د فدرمان صاحب سره خبره شوې د ستاسو ذاتی چې دوی ولې مخالف دي؟ یو طرف ته د پښتنو د یووالي خبره کوي او بل طرف ته بیا په داسې حالاتو کې د فاټا خیبر پښتونخوا سره
سوال ستاري دا سوال ستاري ته جوړي کې جامد نو خو خو ښکارا وایي. ما خو نن هم دا ویلي چې په پاکستان د نننه پیرنګي د پښتون په سینه باندې ټوکی لراخ کړي یو د فاټا او د پښتون په ترمنځ او د بلوچستان او د پښتون په ترمنځ چې موږ مقصد دا دی چې دا د ټوکی لري د موږ رواني کو پښتون د موږ په پاکستان کې د نننه یو وخت او یو
ووٹ بینک زیاد شي. خود مولانا فضل الرحمان سے توک نه جوړیږي.
فاٹا کے مذہبی قوتونو تا تا پتا دا خپل یو رول دی او یو داس رول دی چې هغه دې ښکاره کول غواړي نه
جی
په ټول غواړي اوس چې صوبې سره زم شي نو بیا خو هغه رول دی نشي پرې کولی که نه
صحیح
یعنې دا خوره ټولو کښې ښه موقع اوس ځکه ده چې فوج هم دې ته راځي دي چې دا دغه وشي سم دي شي په پښتونخوا کښې خو
مولانا فضل الرحمان صاحب و محمود خان چکزئی صاحب سره
تاثر یاد نشي چې دا سیاسي دغه ده تا تاثر دې لاړ شي چې دا د قبایلو جغه ده لکه اوس زمونږ عهدیدارانو پکې تقریرونه هم کړي دي ایا وزیر پکې تقریر کړی دی نثار مومن پکې تقریر کړی دی کارور سره یار ولاړ یو او بس
خیبر پختونخوا حکومت هم دا غوښتنه کړې وه چې 2013 کال نه مخکې دې دا فاټه شامله شي. آیا ستاسو دا مطالبه تاسو هم دغې مطالبې سره ولاړې؟
موږ خو دا قدم دو مخکې تللی یم زه خو دا وایو چې 2013 د الیکشن نه مخکې دې دا یوسش په صحیح طریقه دې مردم شماري وشي بیا دې کوم ریزولوشن د فاټا پارلیمنټیرینس ورکړی دی په پارلیمان کې هغه ته یو عیني تدبیر په شکل کې پیش کړی شي انضمام به هم پکې وي خو ورسره ورسره دوه خبرې موږ نورې کوو یو دا چې هغې کې دې دا ولیکلی شي چې د دې صوبه کې به یا یو خاص میاد دې پکې ولیکلی شي چې دومره میاده پورې به د دې په کابینه کې 2% وزیران چې دي دا به رفاټا دی او بل دا چې دا دې په هغې عیني ترمیم کې را شي چې د ان ایف سي د فاټا د ایسې نه علاوه د پاکستان د ټوټل مدن کم از کم 5% رقم چې دی دا دې رفاټا ته رکېدو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یار ولی خان په داسې حال کې چې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته د سفر پر مهال د بندیزونو سره مخ شوي پاکستانیان هم د اندېښنه لري چې د ولسمشر ټرمپ فرمانونه به ښایي د دوی مخه هم ونیسي. خو امریکایي چارواکو ویلي دا چې د پاکستان حکومت امریکا ته د تلونکو پاکستانیانو په اړه بشپړ معلومات له امریکا سره شریکوي نو پر پاکستانیانو د بندیز ویره نه لیدل کېږي. ډان روزپاڼې په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان د امریکا سره دغه هیواد ته د تګ نه وړاندې د سفر کوونکو په اړه معلومات شریکوي نو له دې کبله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په پاکستانیانو امریکا ته د سفري بندیزونو عملي کولو هیڅ پلان نه لري. په دې نږدو کې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم بېلابېلو خبري رسنیو ته ویلي دي چې انتظامیه د هغه 9 مسلمانانو هیوادونو نه پرته په نورو هیوادونو د سفري بندیزونو سره اراده نه لري د کوم اوسیدونکي چې د ولسمشر د حکم نه وروستو امریکا ته د ورننوتو نه منع کړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي دي افغانستان پاکستان او لبنان دا هیوادونه نه دي چې د امریکا سره د مسافرو په اړه اړین معلومات شریکوي. هغه خبرداری ورکړې ده چې کچرې دا هیوادونه د معلوماتو شریکولو لړۍ ودروي نو بیا ممکنه ده چې په دوی هم بندیزونه ولګول شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دغه 9 هیوادونو لخوا د مسافرو په اړه معلومات نه شریکېدل له دې کبله په دوی سفري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د قومي سلامتۍ د ادارې چارواکي وایي د بندیزونو لاندې راغلي هیوادونو نه هم د راتلونکو خلکو د اسنادو پلټنه کیږي او هغه مسافر چې قانوني وي ورته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورکول کیږي. دا بندیزونه په هغه خلکو هم نه عملي کیږي چې په امریکا کې د مستقل پاتې کېدو اسناد لري او یا د دغه 9 هیوادونو نه علاوه د بل هیواد اوسیدونکي وي او د امریکا پاسپورت هم لري. د دې سرسره سفارتي عمله او د ناټو او ملګرو ملتونو چارواکي هم د دې بندیز نه بهر دي. چارواکي زیاتوي هغه خلک چې امریکا ته د مهاجرت ویزه لري او د ذکر شو 9 هیوادونو سره تړاو لري نو هغوی هم امریکا ته سفر کولی شي.
شاهین بنیر بل پلو د پاکستان د سمندر پوري او افرادی قوت وزارت چارواکي وایي د سعودي چارواکو هغه تورونه بې بنسټه دي چې وایي د مزدوري لپاره ورغلي کارګران د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. د نوموړي وزارت چارواکي وایي نه یوازې سعودي عرب بلکې هر هیواد ته هم چې پاکستانیان د کار لپاره ورځي نو پوره اسناد ورسره وي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي حکومت په تیرو 4 میاشتو کې 25,000 پاکستانیان له خپلې خاورې وایستل دي. تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
د سعودي ګزټ د یو رپورټ تر مخه چې په دې کې ځینې پاکستانیانو د وسله والې ډلې دایي سره تړاو لرلو، کم چې د سعودي عرب اولس او د ټولنې لپاره د پریشانۍ سبب وو. د سعودي ګزټ په وینا چې یو شمېر پاکستانیان د منشیاتو په قاچاق، غلا، جعلسازی او د جسماني تشدد په کیسونو کې ککړ وو. د سعودي عرب د شورا کونسل د امنیتي کمیټې د مشر په حواله سعودي ګزټ وایي چې په سعودي عرب کې پاکستانیانو ته کار ورکولو نه مخکې دي ښه کره کتنه وکړی شي، او ویلي چې د لړکي پاکستاني چارواکو سره هم رابطه کې دي. د پاکستان په بهر ملک کې اوسېدونکي پاکستان سانیانو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت وایي چې د سعودي عرب دی بیان سره اتفاق نه لري چې مزورې لپاره تللي پاکستانیان یا یوې وسله والې ډلې او یا په غیر قانوني هلو سلو کې ککړ دي. د یاد وزارت د پالیسۍ د منصوبه بندۍ یونټ مشر فیاض احمد ملک په وینا چې نه صرف سعودي عرب بلکې هر ملک د تلونکي پاکستانیان پوره اسناد سره ځي. د ده په وینا بنیادي وجه دا ده چې د سعودي عرب د روان کال 50 ارب ډالرو د خسارې بجټ وړاندې کړی شوی دی، او هغې د خپلو لویو لویو پروژو په مناسب په طریقه مالی مرسته نشي کولی، نو ځکه کمپنیانو ته اوس دا مشکلات را روان دي چې څنګه دې مزدورانو ته تنخواګانې ورکړي او هم دې له بچي دوی دا پاکستانیان واپس را لیږي. اوژر او بن لادن کمپنیانو ویل چې موږ دوی ته تنخواګانې نشو ورکولی، نو اوس دوی لاړ شي او چې کله زموږ کمپنیانې بیا کار شروع کړي نو بیا به موږ دوی ته مزدوریانې ورکوو. داسې هیڅ وجه نشته چې په دوی د ستورونه وي او د هغې له وجې دوی واپس را لیږلي وي. بنیادي وجه د سعودي عرب د خسارې بجټ دی. په بهر ملک کې اوسېدونکي پاکستانیانو او د انساني مسایلو د پرمختیا وزارت تر مخه چې د تیر کلونو په نسبت سعودي عرب ته تلونکو افرادي قوت کې د 1,00,000 کموخ راغلی دی. د پاکستان د سینټ په بهر ملک کې اوسېدونکو پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا کمیټې مشر باز محمد خان وایي کمیټې په سعودي عرب کې د مزدورانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کولو معاملې وچته کړې وه، کمه چې هواره شوه، خو په څلورو میاشتو کې د دومره غټ شمېر کسانو واپس کولو معامله به بیا په کمیټې کې وچته وي.
د رابعه اکرم خان رپورټ موریده. د پښتونخوا د کلتور وزارت پرون په پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو ته د مرستې چیکونه ورکړل. په همدې اړه په نشتر حال کې جوړ شوې غونډې ته د پښتو، هنکو او نورو ژبو سندرغاړي، شاعران، لیکوالان او په ډرامو کې کارکوونکي او نور کلتوري شخصیتونه غوښتل شوي. له دغو هنرمندانو سره د 20,000 نه نیولې تر 1,00,000 روپو پورې مرستې وشوې. خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر محمود خان وایي د دوی حکومت تر دې وړاندې هم د هنرمندانو سره مرستې کړې او دا لړۍ به بیا هم جاري ساتل غواړي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر محمود خان اول چې صوبایي حکومت هنرمندانو سره د هغوی د خدمت په بدل کې نه صرف مالی مرستې کوي بلکې د هغوی هنر را برسېره کولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. دا پیښور په نشترحال کې جوړه دغه دستوره کې د صوبې د بیلابیلو سیمو او ژبو سره تعلق لرونکي هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو ته چیکونه ورکړل شو چې مالیت یې د 20,000 نه واخله تر 1,00,000 روپو پورې. او دا دغه مالی مرستو په حق لا صوبایي وزیر محمود خان وایل
کوم چې زمونږ د ثقافت دی چې دا موږ دوباره ژوندې کو او د نوې نسل ته خپل ثقافت خو چې د پښتنو ثقافت دی چې کوم بیماران او یا ډېر عجزانان فنکاران دي زمونږ ایسټ سي دي صوبې نو هغه ته مختلف چیکونه ورکول 50,000 روپو ولا 1,00,000 روپو پورې مختلف تقریبا 15 چیکونه نن موږ ډیستریبیوټ کوو.
دا خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه د مخکنه د صوبې غریب او بې وسه هنرمندانو او شاعرانو سره مالی مرستې کوي، خو دغه نقد پیسې د ځینې غریب او ناروغ هنرمندانو د درملنې لپاره مقرر کړی شوی وي. د پښتو ژبې پیژندلې سندرغاړي همایون خان د حکومت د اړخه د دغه مالی مرستو په حق لا وایي
دغه د آرتستان د ژوند دوباره راتلونکي دی په دې کې دا سړي تخکاري چې موږ دوباره ژوند کیږو چونکی کار خو ډیر کم دی خو دا کار نه باوجود هم دوی ته کم از کم دومره مالی امداد یا داسې یو روحاني امداد ورته ورکړی شي چې هغه باندې د هغوی هغه دن نظر چې کم دی هغه واپس راژوندې شي نو دا یو ډیر ښایسته کاوش دی او په دې باندې پکاره چې نورم کار وشي.
دغه شان د پښتو ډرامو هنرمند نادیا خیال مروای غیلور د تیر درې کالونه ناروغه ده او د دوی فامیل د سخت مالی ستوندو سره مخ او
زما نوم خپل بلقیس دی او په ډرامو کې زره مور کریکټر کوم سی ډی کې خو زما لور بیمار و درې کال هغه پکټ کې تیر کړ او زه ډیره خوشاله یم چې موږ سره ډیر هیلپ وکړو. دې کې ډیر د سیاتستان وی سنگران وی چې هغه غریبانانی راغوی د دوی وسنه کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا د کلتور د محکمې له اړخه د رج پنوم یو پروګرام پیل شوی دی چې د صوبې د بیلابیلو سیمو ځای او روایتي لوبې جندې کولو لپاره د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې دستوري روان دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پگو
اوریدون کو دولس نیمه بجی دی مجید بابر نه خبر نو لنډی زورو
د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال لیډو ته ویلي چې نن نبا پاکستان ته له خوست د وزیرستانو کډوالو د لیږدولو لړۍ بیا پیلېږي. انتظامیه وایي ټولې هغه کورنۍ به چې دا مهال په خوست کې میشتې دي او د 870 او 950 ترمنځ سیلیر نمبر لري د غلام خان له لارې به استول کیږي. ټولې اتیا کورنۍ به نن لیږدول کیږي چې تعلق چې د شمالي وزیرستان د کنیروغه مندرخیلو سیمې سره دی. دا عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې په 12 مارچ په قبایلی سیمو د پارلیماني غړو په احتجاج کې برخه اخلي. تیر ورځ د پاکستان د پوسټ سر لکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د منطقي نتیجو تر لاسه کولو پورې به د وسوالو پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار امنیتي چارواکي دا وکوي چې په تیر یو شواروش کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو او پولیسو سره په مخامخ نښتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی ترکی ته ولاړ تر څو له ترکی چارواکو سره وګوري. د اسلامي حزب یو لوړ پوړی استاد امین کریم له ترکی مشال لیډیو ته د لیدنو کتنو په اړه وویل د مذاکرو په چوکاټ کې له دوستو هیوادو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دا ځل ترکی موږ ته بلنه راکړې. د شام د انصاف وزارت هغه راپورونه مکمل ناسم بللی دي چې په حکومت تور پورې شوی وو. د کلنه چې په شام کې ولسی پاسون شوی دمشق په تیرو څلورو کلونو کې په یو پوځي زندان کې 13,000 مخالفین پاتې کړي دي. تر اوسه پینټاګون ویلي دي چې روانه میاشت په شام کې په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې سره د تعلق لرونکي یو مشر په شمول یوولس غړي وژلي دي. پینټاګون زیاتوي چې په 14 فروری د شامي خارج دیپ سره نږدې وژل شوي مشر ابوهاني المصري د وژل شوي اسامه بن لادن او د القاعده موجوده مشر ایمن الزواهري سره هم رابطې درلودې.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نوري د اوریدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. خو اول رسنوي طاقتنه کو ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چینن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
جنگ وسپانه په خپل اداري لیکي چې سیاسي ګوندونه به اوس خصو ته کم نه کم 15% انتخابي ټکټ ورکولو پابند وي او د خصو په پولینګ سټېشنو به کم نه کم 10% ووټ اچول لازمی وي. ګینی پولینګ به ناقانونه ګرځولې کیږي. اداري زیاتوي چې د کابینې په غونډه کې یو بل اهم فیصله تر 1 دسمبر افغان کډوالو واپسي او د هغې وروستو د پاکستان افغانستان په پوله تګ راتګ قانون نافذ کول دي. تر سلاندې به چې افغان اوسېدونکو ته اوس پاکستان ته راتلو لپاره ویزا اخیستل وي. د کابینې غونډې په اړه آج وسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي کابینې په غونډه کې مهم فیصلو منظور خو ورکړه. خو فاټا اصلاحات یې د ایجنډي وستلی وو. د سلا وجه چې دومره مهمه فیصله د ځنډ ښکار شوه. اداري وایي چې د کابینې ایجنډا یقینا په مهمه نکاتو مشتمل وه. خو ورنه فاټا اصلاحات وستل به د اصلاحاتو عمل نور هم متاثر کړي. اداري زیاتوي چې په دغه وخت قومي اسمبلی غونډه هم روانه وه. په اسمبلی کې د قبایلي علاقو پارلیماني غړو ایجنډې نه پر اصلاحاتو لرې کولو احتجاج وکړو او وی ویل که تر 12 مارچ پورې د اصلاحاتو منظور ورنه کړی شوه نو پارلیمان هاوس به په ولکه کې اخلي او حکومتي کارونه به ودروي. اداري لیکي چې تشویش وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم لوړاندې په فاټ اصلاحاتو د تحفظ لرې کولو هدایت ورکړی خو د دې باوجود معاملات مخ په وړاندې نه ځي. وزیر اعظم له خپل پوښتنې کول پکار دي چې د واضح هدایاتو باوجود اندېښنې لرې کولو مرحله ولې نه ده مکمل شوې. اداري اخیر کې وایي چې پالیسي جوړونکو ته دې خبرې ته پام کول پکار دي چې دا یو مهمه فیصله ده او په یو مهم موډ کې ولاړه ده. نو دا داسې پرېښود نه دي پکار او په دې کې پرمختګ پکار دی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پولیس لخوا پېښور کې امنیت وضع تر لاندې د تعلیمي ادارو مشرانو سره د حفاظتي ګامونو ښه کولو او د دوی ترمنځ د غونډو کولو مخالفت نشي کېدی. خو دا قسمه غونډو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي. خو خبره دا ده چې سکول مالکانو او د تعلیمي ادارو مشرانو چې کوم سیکورټي ګارډ ساتلي وو هغوی هم فارغه کړي. اداري وایي چې د سکولونو د سیکورټي انتظاماتو لپاره زیات نه زیات په دیوالونو ازغن تارونه لګولي او کیمرې لګولې شوي وي. همداشان تجربه کار سیکورټي ګارډ سره د وسلې په مختلفو ځایونو کې ودرولې شوي وو چې داشان حمله کوونکي څارول شي. اداري زیاتوي چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې خود سیکورټي ګارډ لپاره هارډو چوکۍ نشته. پړومبه کې د کلاس فور کسانو او استادانو پر رضاکارانه توګه دا ذمہواري سنبھالولي خو اوس هغه هم په نظر نه راځي. اداري اخیر کې وایي چې هر سکول د سرکاري وسله نه ده ورکړې شوې. په دې کې په سیکورټي سوال کول بې معنی دي. پولیس په دې حالاتو کې د دې ټولو تعلیمي ادارو مشرانو خلاف کاروایی کول پکار دي.
مطبوعات
ګارډین ورځپاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې ولې تیره ورځ د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه د برتانیا هیټرو هوایي ډګر پر ځای په یو بل هوایي ډګر کې کوزه کړل شوه. او الجزیره ټلویزیون بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسۍ ته کتنه کړې ده. انیس اجمل د دواړو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای یو الوتکه له لاهوره د برتانیې هیدرو په لور روانه وه چې د برتانیې حدودو ته د داخلي دروستو د دای هواد هوایي ځواک تر څارنې لاندې راغله او غي د ایسکس سیمې د سټینسټیډ ایرپورټ په لور روانه کړه. د ایسکس پولیسو ویلي دا جهاز دوی ته د مطلوبه تن له وجې د هیدرو پر ځای یو بل ایرپورټ ته ولیږل شو، خو دوی د الوتکې د تختونې یا راتراګرۍ پیښې په اړه کوم باور نه لرلو. بلخوا د پی آی ای ویاند ویلي د برېتانیا چارواکو د یو نامعلومه ټلیفون له لارې ځینې مبینه امنیتي دړکې ترلاسه کړې وې. رسپانه لیکي یو مسافر ناس امین ال بی سی ریډیو ته ویلي د کوزیدو وروستو په سمدستي توګه پولیس د جهاز راچاپېره شول. نوموړي زیاته کړه چې پولیس شاوخوا 15 منټه یا ګنټه پسته جهاز ته راوخت او یو تن یې ونیو. ناس امین وایي دغه تن له کنټروله بهر نه و، بس په خپل سیټ ناستو. بلخوا الجزیره ټلویزیون ویلي کابل له مسکو او تل ابیب او ځینو نورو سرخارونو سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د هرکلی ویلو لپاره یو ځای شوي دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه خپل پالیسي نه ده څرګنده کړې، خو هغه د امریکا موقعه پرسته اتحادیانو او د افغانستان په جګړه کې د امریکا په پاتې راتللو نیوکې کړې چې له وجې افغانان اندېښنې لري. الجزیره ټلویزیون لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت په لومړۍ ورځ په افغانستان کې موجودو امریکایي ځواکونو ته ډاډ ورکولو سره وویل موږ ګټلو ته نږدې یو. رسپانه زیاتوي په ځان باور لرونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کې هغه صلاحیتونه موجود دي چې له وجې به هغه په افغانستان کې پاغو خبرو کې وګټي چېرته چې پخواني ولسمشر باراک اوباما پاتې راغلی و. الجزیره لیکي په راتلونکو نویو کې ولسمشر ټرمپ او د هغه کمی امنیتي ډله به د افغانستان په اړه مختلفې اندازې او وړاندیزونه واوري او ولولي. مقاله لیکي باید د امریکا نوې انتظامیه د واشنگټن اندازو نوښتونو او شراکتدارانو په اړه په پراخه سیمه ییز او نړیوال تناسر کې له جانچ پړتال کولو سره شروعات وکړي.
میرے گاما گاری سا
د روانی اونې په تاندې هلی خبرونه کې د سندرغاړي ګلپانی سره خبرې کو.
زه خپل ټیم سره یم د پیښور زلمو سره کنه
د هغې د ژوند او فن حال.
زما په خپل ځاني غزل سره ډېر زیات شوق دی. غزل همیشه ز ډېر په مینه باندې وایم.
د روانی نه یې سه شنبه او زیارت یا پنج شنبه په ورځ لمشال لډیو د مشال لډیو د خبر مرکزی څنګه په راپور کې لیکي چې په چیر روسی چارواکو په هغه ټولو بلاګ لیکونکو د بشري حقوقو پر فعالانو د مدني ټولنې پر یو شمېر غړو ویب پاڼو د دوی د انټرنیټ په استعمال سخت څارنه پیل کړې ده چې دغه هیواد په سیاسي حالات او پالیسیونی وکی کوي. دغه لیکنې مهمې برخې اورو له فرخنده اسد نه.
روس په هیواد کې د هغو خلکو لپاره سخت رویه خپل کړی دا چې په انټرنیټ سیاسي بیانونه ورکوي او یاد دغه هیواد پر سیاسي حالاتو نیوکه کوي. اګورا اډوکیسی ګروپ وایي دا ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خلک په سیاسي حالاتو په خبرو کولو او یا هم په خپل نظر شریکولو کې څومره آزاد دي. دغه ډلې د فروری په 8 په خپل یو رپورټ کې ویلي دي په روس کې له وړاندې نه خلک په ملکی حالاتو ډېر کم د رایو د اظهار ازادي لري او داسې کولو سره به پر دوی نور هم بندیزونه ولګول شي. دغه رپورټ ته هم وایي د روس لخوا په انټرنیټ پر خلکو د څارنې د نوو راپورونو سره داسې معلومیږي چې دغه هیواد په انټرنیټ هم د خلکو لپاره اوس ډېر کم زغم لري. د اګورا 500 وکیلانو په دې وروستیو کې د روس یو شمېر هغو کسانو کې سونه پر مخ وړي دي چې پرې په دغه هیواد کې بندیزونه لګول شوي دي او یا هم په بند کې اچول شوي دي چې پکې بلاګرز، سندرغاړي او د بشري حقوقو فعالان هم شامل دي. اګورا وایي په روس کې د 6.2 میلیونو نه تر 3.8 میلیونو پورې خلک ویبپاڼې کاروي او داسې معلومیږي چې کریملین اوس د هغو خلکو لپاره هیڅ زغم نه لري چې د دغه هیواد پر حکومتي پالیسیو کم او یا ډیر تنقید کوي. اګورا دا هم وایي داسې ښکاري چې روس په انټرنیټ مارشل لا لګولی وي. دوی د هغو ټولو خلکو څارنه کوي چې مختلفې ویبپاڼې لري او یا هم په ټولنیزو رسنیو فعال دي، په ملکی حالاتو وکی لري او یا د روس د پالیسیو سره سناسه اختلافات لري.
دا مشال ریڈیو دا.
دا پاکستان وفاقی کابینه د یو انتخابی پیکیج منظوري ورکړی دا چې په کې سیاسي ګوندونه د دې پابند کړي چې دوی به ښځو ته په عامو انتخاباتو کې 15% برخه ورکوي او دا شان به ښځې په فیصله سازۍ او نورو مهمو کارونو کې شاملوي. خو ځینې ښځینه سیاستوالې وایي باید دوی ته 10% کې ځانګړي سیټونه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه.
وفاقی کابینه د تیرې نهې په ورځ په یوه غونډه کې دا فیصله وکړه چې دغه انتخابي پیکیج به په روانه میاشت کې د منظورېدو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي دوی دا تجویز ورکړی و چې باید سیاسي ګوندونه ښځو ته 10% ټکټونه ورکول یقیني کړي.
minimum 10% بل چې کوم خبره دا خو د ډیر وخت نه یو سټرګل روان دی چې کوم ځایونه کې ښځې بل د ووټ د حق نه محرومه پاتې شي یا محرومه کړې شي ټول پولیټیکل پارټیز یو ځای شي او اتفاق وکړي چې ښځې به ووټ نه اخلي. نو ډېر ضروري دی چې
د پارلمان غړي وایي دا یو ښه فیصله ده خو باید په دغو اصلاحاتو کې ښځو ته لا زیاته برخه ورکړل شي. د متحده قومي موومنټ سینیټره نسرین جلیل یې په اړه وایي سدا سے لاکشتہ چرته چې خسی د جرګول لاري د وټ اچول نه منې کړل شي، خاص کر چې کوم شمالي علاقې دي، خیبر پختونخوا او فاټا او یا د سین داخلي سیمې دي. الته دا مسأله زیاته ده. په انتخاباتي اصلاحاتو کې دا یو ډیره ښه خبره مخې ته راغلی ده. دا 15% برخه اوس کابینه منصور کړه، خو چې کله مونږ ته سینټ ته راشي نو مونږ به بیا غواړو چې دا 10% شي. بلخوا د شفافو انتخاباتو پارا د کارکونکو ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر ظهیر خټک وایي ښځو ته په سیاسي او انتخابي عمل کې په پوره برخه ورکولو کې لا هم ډیر کار پاتې دی.
یو خدای مسله ده چې دا پولیټیکل پارټي زمونږ یو د اندیشه ده چې دا پولیټیکل پارټي رو به هغه ځای کې ځانونه تکلیف ورکړي چې چرته د دې کینډیډیټ چې هغه یا د دې پارټي چې کومي اغه کمزوري زم خبره چې کوم حواله سره د زنانو کابینه فیصله کړې ده چې 10% به کوم دی کم ووټ شرمی په حلقه کې. خدام کلیر نه دی چې آیا دا و پوره حلقه کې ده 10% دی د پولیس
سټیشن لیول باندې دی. دا کلیر نه ده. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا غړي خاتون بی بی وای سیاسي ګوندونه په اسمبلیو او د اسمبلیو بهر او دا شان په فیصله سازۍ کې اوس هم خود ته ډیر کم ځای ورکوي.
یره خواتین ورکې ځای ولا ورکې خو لکه ډیر خوند نشته د خواتین نو ورکې دور توجه نه ورکې خواتین ته. موږ خو دکه کوشش کوو د کاوکس پروګرام موږ شروع کړی د خواتینو، نو دې د پاره باندې چې د خواتین څه مسلې اړ یو خپل الکین راړي او د خواتین خپل آواز اوچتوي. خو خواتین لدې چې دی نو نه ورکوي توجه ډېره نه ورکوي. بس
د راپورونو تر مخه د خیبر پختونخوا په ډیر ځل لګې په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې خزی د ووټ اچولو نه منکل شوی وي او دا شان په یو شمېر سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې هم سیاسي ګوندونو د جرګو له لارې خزی د ووټ اچولو د حق نه محرومه کړی دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت تیر کال د فاټا د اصلاحاتو د پیکیج د اعلانولو پر مهال ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر پر ځای رواج اکټ قانون نافذوي. خو دا چې رواج اکټ څه دی او ولې یو شمېر قبایلي مشرانو په دې قانون هم خپل تحفظات ښکاره کړي، د مشال همکاري ملیحا میرزاده پی رپورټ جوړ کړی.
د قبایلی خور نومي تنظیم د کورمی ایجنسی استازی او په پیښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي نوري نصیر وای رواج اکټ د رواج په نوم په قبایلو واپس د اف سی آر تپلو په معنا دي.
حکومت په دې رواج اکټ باندې کار څه خبره مونږ ته نه کوي. دوی کې وای چې دا اف سی آر به ختم شي، زمونږ چې کوم سپریم کورټ یا زمونږ های کورټ دی هغه به هم د فاټا ته ایکسټینډ شي. دا یو ډېر عجیب کمبینیشن دی. هم د سیول پروسیجر 1908 او هم د کوډ اف کریمینل پروسیجر 1898 اور رواج کی وہی چھ قاضی سرا سرا با جرگوی دا کاؤنسل آف ایلڈرز بن کی سول اور کرمنل کیسز کے بعد قاضی کما فیصلہ کئی اہا بدا رواج مطابق کئی دا دیر زیادہ یو عجیب سسٹم شو دی پتہ نہیں تھا کم یو ایکسپریمنٹ کول غواڑی
خلافاتا منتخب دا پارلیمان غڑے شاجی گل افریدی وای دا بپا ازمائشی بنیادوں کارول کی او کچرے رواج ایکٹ سے مسئلہ وی نو پا ہائی کورٹ او سپریم کورٹ کے دا اپیل سرا رواج ایکٹ ختم دے ہمشی لکہ سنگا چے پا ملاکنڈ کیو شو
وفاٹا منگو رہا ہے ٹیسٹ لیبارٹری نہ جوڑا ہوں رواج ایک بس صرف تفاٹا دے پارا نہ جوڑی گی رواج ایک بس ایز ایک ٹیسٹ کیس ایز اے ماڈل کیس دے اسلام آباد و دے فاٹا دے دوارو دے پارے دا با دے منگو دے غطولو کمونو یو جائنٹ یو طریقہ جوڑی گی لکسنگ آغا با دے جوری سسٹم یو اگزیمپل بھی دے منگ پارلیمنٹیریان سران کنسلٹینشن کی گی او دے منگ مشران کا منگ پا کم بشی با نینے پوئی دو منگ بخپل مشران ہوتا را والو خود دا چلے باچے دے دابم دے منگ دے درو وڑو کوٹونو لکسنگ جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ لانڈے بھائی کو بدا دمرا زر نکی گی 2018 نا بعد بچر تک کمپلیٹ کی گی
شاجی گل آفریدے اصل بریا دا بولی چھ قبائلو تا بدا انصاف دروازے خلاصی شی خدا فاٹا وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومن دریس لری چھ رواج ایکٹ یوا مبہما خبر دا
رواج ایکٹ جی پکن لگی دے دا بل نپے شوے دے میں تو جیسے وجود سے دے دا پارا مارچ دا پارا چھ کم دے میں یو در غٹ احتجاجی کالور کرے دے دا سی آسانا نا دا چھ سنگ دی کول غواری اغب کی گی یا با رواج ایکٹ دی رواج ایکٹ خود اول دی تیر کی کہ رواج واٹ از رواج ایکٹ فی الحال داسی کو پریکٹیکل بنیاد مانے لگا سا بل دا رواج ایکٹ یادا سنی کرا گئی
نو مڑے وائی کو یو فریق دا جرگے لالاری خپل کیس کول غواڑی نو پہا صورت کے دا رواج ایکٹ سره سم دا فیصلے راتلو دوی حمایت کوي زکه چې اوسنۍ جرګه د پولیټیکل انتظامی اعلان دی دا کارپوهان وای د فاټا د ستونزو یوازې نه لاره د غلطه اصلاحات دي دوی وای د رواج ایکټ سره ان ممکن ده چې ګڼ شمیر هغه روایتي خبرې په ځای پاتې شي چې په اصل کې په فاټا کې د مثبت بدلون لار نیسي
دا عملی حامد زاده په بلوچستان کې د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارو له لوري ویل شوی چې د کورنۍ میرمنو د وهلو ټکولو په پیښو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی دی دغه ادارې وایي په کار ده چې حکومت هم د دغو پیښو د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او په عدالتونو کې د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکي د خیر شګړي د بیلابیلو ادارو له لوري تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه په غونډه کې وویل شو چې و شوزو او ماشومانو ته قانوني تحفظ ورکول د حکومت ذمہداري ده وروسته د ټوډي وومنز ارګنایزیشن یو غړي سنا دورانی او مشال ریډیو ته وویل چې دوی د شوزو او ماشومانو د قانوني حقوقو په اړه پر یو پروژې لاس پورې کړی دی
اغه یون بورډ اخو ځان سره 25 کسان اغه کې به 25 دنانی 25 چي دي سړیان دي اور مش دی ته انټرنشپ ورکو مختلف چیمبرز کې د سینیئر وکلا سره اور خاص کر پاغا چیمبران کې کم زید زنان په حوالہ چي دي د تشدد کیسز دی ڈیل کی اغه په داتره ډبل سټرین سی چي د زنانو سره باید کې ست طریقہ دی یو گای جی په ست طریقہ د زنانو کیسز هندل سی اور سنگا فیوچر کی چی دی ایکسپیرینس حاصل کول اسی پداترا کی سو باندې
د میرمن دورانی په وینا چ په تیر کال کی په بلوچستان ایالت کی په کورونو شوزو د تشدد په پیښو کی زیاتوالی راغلی دی پر دې محل د پروژې یو مشر ګلسن دورانی زیاتکړه چې دغه پروژې د لارې به د شوزو او ماشومانو د حقوقو قانوني تحفظ زیات سي
خصوصا د جنډر بیسډ وایلنس جی بی وی چې ورته وایي په دې بابت باندې ٹریننگز کیږي اور د دې چې کوم صلاحیتونه دي په دې باندې به کار کیږي چې دوی پر روان وختو کې د زنانو لپاره یا داسې د جنډر چې کوم کیسز دي د صنفي چې کوم دغه راځي تشدد کیسونه راځي په دې کې د خپل کردار چې دی هغه په بهتر انداز سره دا کوي او د دې چې کوم د وکالت صلاحیتونه دي د دې بجمر کوشش چې د درې میاشت کې نه صرف مرضی ته تربیت ورکو بلکې چې چیرې چیرې د خپل په فرمز او په چیمبرز کې د چا چا سره د دې کوم سینئرز وکلا دي د دې سره اٹیچ دی پدی کې دی خپل یو کردار ادا کی او پر آرام وختو کې دی کې سټډیا نشي د زمرد لپاره کم سه کم په درې میاشت کې یا هر ګریجویټ سی دا مشته کې سټډی پر اساس راکی او د فرم یا د خپل یا د سینیئر کې دا سی کیس چې د زنانو د تشدد په والا باندې سرسوي سنفي تشدد په والا باندې پدی کې کدی یو غټه کړي یا فائدہ رسولي زنان ته د بلوچستان زنان ته د کیو د کیس دی مرسره به تور سکسس سٹوری دا د مرسره شیر کی ان شاء الله
دل دا خبره دا یادون ور د پبلستان ایالت کی د اول زل دی چې د شذو او ماشومانو د حقوق په اړه د قانون پوهانو د دغه ډول تربیه تنظیم سوې دی د کار پوهانو په وینا چې د پروژې د لارې باندې شذو او ماشومانو ته پوریا توګه د عدالتو څخه په انصاف تر لاسه کولو کې لوی مرسته وسی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د فرانسې خبری اژانس په راپور کې لیکي په افغانستان کې د جګړې له کبله د زرګونو خلکو بې کوره کېدل یو لویه ستونزه ده. اژانس لیکي د داخلي بې کوره شوو پر ځای کول یو ستونزه ده او د زرګونو کډوالو هیواد ته ستنېدل بیا بله ستونزه ده. یو شمېر کډوالو اژانس ته ویلي د داعش وسلوالو ورته د مرګ ګواښونه کړي وو نو ځکه دوی د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. مجید بابر او په دې اړه نور تفصیل.
ایف پی خبری اجانس په خپل یو راپور کې په افغانستان کې دننه د ناامنو له کبله د بې کوره شوو خلکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې په کږه وږه خیمه کې ناسته یخنۍ وهلې افغان میرمنه ګلپری په هغو زرګونو خلکو کې یوه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې د جنګونو له امله بې کوره شوي دي. خو دې سره سره دغه هیواد په ملک دننه د کډوالو او ملک ته د رستنیدونکو مهاجرینو له امله سخت بشري ناورین سره مخ دی. د اجانس په خبره جنګ ځپلی افغانستان دا مهال د یورپ، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو نه راغلو د هغو لکونو مهاجرینو د ځای پر ځای کولو په هڅو کې دی چې د سیاسي پناه درخواستونه یې رد شوي او یا دغو هیوادونو نه د اسنادو نه لرلو له امله افغانستان ته ستانه شوي دي. د اجانس په خبره د کور سامانونه په سر د تنکیو ماشومانو سره د ګلپری غوندې په زرګونه خلک دا مهال سرپنا د دغه هیواد په ښارونو کې موندی ده. خو دغه ښارونه لکه جلال آباد وار له مخه د زیاتې آبادۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. د څلورو بچو مور ګلپری اجانس ته زیاتوي چې موږ هر وخت دا دعا کوو چې د جمی باران مو دا کږه وږه خیمه نسکوره نه کړي. ګلپری د ننګرهار د پچیر اګام هغه سیمینه په کډوالۍ مجبوره شوې ده چرته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ظلمونه شروع کړي دي. د مخالفینو سرونه غوسوي، هغوی پورې بمونه تړي او کورونه ورته سوځوي. ګلپری اجانس ته ویلي دي چې د ټولو نه لویه د ویرې خبره دا وه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اعلان کړی و چې د چا په کورونو کې پیغلې لونه وي او یا کونډې ښځې وي نو هغوی دی په خپلو کورونو سپین بیرغونه ځوړند کی چې بیا یې د یادې ډلې نوي برتی شو وسلوالو ته واده کړو. د ګلپری په خبره د یادې وسلوالې ډلې لخوا د ځپل کېدو نه ښه ده چې په بدو حالاتو کې ژوند وکړو. اجانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې تیر کال په دغه هیواد کې د تشدد د لړۍ زیاتېدو نه پس هر ورځ به 1700 خلک بې کوره کېده چې په یو کال کې دغه شمېره بیا 600,000 ته ورسېده. د دې نه علاوه په لکونو نور کډوال د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه هم ستانه شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د پټاري نومې د موسیقي جوړونکو یوې کمپنۍ کار ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي دوه کال کېږي چې دغه کمپنۍ هغه ځوانانو ته د موسیقي په میدان کې د خپلو استعدادونو د ښکاره کولو مواقع ورکوي چې د وسلوالو د ګواښ یا له نورو وجوهاتو یې په خوا سندرې نشوي ویلې. اوس پیغلې او ځوانان د یو موبایل اپلیکیشن یا پروګرام له لارې د موسیقۍ شوق پوره کولی شي. د مشال همکاري ملیحه میرزاده دا مقاله لوستلې او نور معلومات په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي په پاکستان کې د امنیتي حالاتو له ښه کېدو سره سم ډېر هغه ځوانان چې د وسلوالو ګواښونو نه د یرې له امله له موسیقۍ سره خپله مینه او هنر نه شو ښکاره کولی، اوس د یو سټریمینګ اپلیکیشن له لارې خپل شوق پوره کوي. د پټاري په نوم د موسیقي جوړولو یوه کمپنۍ ځوانانو ته په لاس یوه موقع ورکوي چې خپلې سندرې جوړې کړي او مخې ته راولي. اژانس په کراچۍ کې د لیاري انډرګراوند نومې د موسیقۍ یوې ډلې مثال ورکوي چې مخکې په فیسبوک د خپلو سندرو نشرولو نه یریدله، ځکه چې هم په دغه نوم خار کې یو مجرمه ډله فعال ده چې خطرناکه بلل کیږي. خو د موسیقۍ د دغه ډلې غړي وایي چې هم د دغه ناامن حالاتونه حوصله مومي او پخپل موسیقي کې ښکارا کوي. دغه ډله د یو امریکایي سندرغاړي ټوپک شکور نه متاثره ده او وایي چې دغه رپ سندرې دوی تخپل تجربه وریادوي چې په تشدد او غربت کې سرنګه ژوند تیر کړی دی. پټاري چې په فروری 2015 کال کې یې کار شروع کړو، د مشر خالد باجوا په خبره په لایبرری کې خواوشا سلویخ سره پاکستاني سندرې دي او رجسٹرډ استعمالونکي یې تر نیم ملیونه زیات دي. د باجوا په خبره دغه کمپنی په خپلو پیسو چلی او دغه پیسې د پیپسي، یونیلیور او کاډي نومي کمپنو لپاره د تقریبونو تنظیمولو سره پیدا کوي. اژانس لیکي د کمپنۍ اوسنی نوښت تعبیر نومي یوه پروژه ده چې پکې نوي ځوانان د مشهورو هنرمندانو سره د $1,500 په بجټ کې یو ځای شپږ سندرې او ویډیوګانې جوړوي. د تعبیر پروژې یوازینی خزینه هنرمنده ملاله ګل ده چې وایي د ماشوموالي نه له موسیقي سره شوق لري. هغه وایي په 15 کلنۍ کې چې کله سندرې شروع کړې نو هغه وخت ډېر سخت و، ځکه چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو له امله حالات ناامن وو. ملاله وایي هغه وخت په پېښور کې هم حالات خراب ول، خو اوس شکر دی حالات ډېر ښه شوي دي.
د ملیح امیرزاده د همدې رپورټ سره د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. اوس ما ته اجازه راکړئ او د بریالي ولی په آواز د غزل واورئ.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. درد لرما پزړ ګوټ کې تننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا. رب اپ کې کې د مرا خطا باران کم. رب اپ کې کې د مرا خطا باران کم. خیام بخپل جانان کم، خیام بخپل جانان کم. ملګرو ما بنویل یو ورځ په مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم. جو پجو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم. روان بازد زان سرا دمشکو یا کاروان کرم. روان بازد زان سرا دمشکو یا کاروان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. Thank you.
زما د وجو سورې ارزه کرا پسې زما د وجو سورې ارزه کرا پسې انسان تا نتا شوم ملګری و پیران کرم انسان تا نتا شوم ملګری و پیران کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانان کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانان کرم خیا جانان کرم خیا بخل جانان کرم ملگرو ما بنوے لیو اورس بمو حیران کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم خیا بخل جانان کرم خیا